السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورئ چې د سولې د خبرو په ترڅ کې لوړپوړو افغان چارواکو پر طالبانو بیا لفظي بریدونه کړي او هغوی ناخپلواک بللي. اروپایي ټولنه نن د روسیې پر ضد پر نورو اقداماتو غور کوي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخ ته وړي. خبرونه کې نور په زړه پورې موضوعات هم درته لرو، خو ترې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لوړپوړي امنیتي چارواکي د طالبانو مرکچیان تورن کړل چې خبرو کې خپلواک نه دي. پاکستان د روسیې لخوا جوړ شوي کورونا واکسین ته اجازه ورکړه او ملګری ملتونه وایي سوریا کې سم نیمایي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله مهیب پرون د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې د وینا پر مهال ویل د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو لخوا برمته شوي.
دا چې واضح کړو چې دوی خپل استقلالیت نه ولري، معاصره دي کروګان نیول شوی دي، دوی فامیلونه په پردي مملکت کې اوسیږي او هغه مملکت چې دوی ته لارښوونه کوي چې دلته توریستي اعمال او اقدامات وکړي.
د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هر غړی جلا جلا غوښتنې مطرح کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغو تازه ادعاو او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې مخکې دولت تورن کړی چې د سولې مخه نیسي. په قطر کې د مذاکرو د دویم پړاو خبرو 20 ورځې تیریږي، خو تر اوسه پکې د کوم ځانګړي او پام وړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مستری نیولې چې د دوی په وینا دولتي موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کول. د وزارت ویان طارق قاریان پرون ناوخته په ویټویټ کې ویلي پولیسو دغه مستری د کابل په اتمه حوزه کې نیولې. ښاغلی آریان له خلکو غوښتنه کړې کله چې خپل موټرونه مستریانو ته بیایي باید دقت وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي د دوی دښمنان بېلابېلې لارې کاروي چې د نانوایانو د لینی موټرو د چلوونکو کراچۍ چلوونکو او مستریانو په بڼه خپل فعالیتونه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې هدفي وژنې او ماین چاودنې زیاتې شوې او پرون د همدې اتمی حوزې شاه شهید سیمه کې چاودنې یو تنو وژه او دوه نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا سه شنبه د یو ورځنۍ لوبو د پیل شوې لوب لړۍ وروستۍ او درېیمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې د دغې لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک پرونی بریا د افغانستان لپاره مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې هم د آنلاین لوبډلې ته په ستر توپیر د وو وکټو په توپیر سره ماتې ورکړله، چې دغه سترې بریا مبارکي خپلو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم.
د کرکټ د لوبې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې روان دي. پاکستان د کورونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته په بیړني ډول د روسیې لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق تصویب کړ. د سپوتنیک وی په نوم د کورونا ضد واکسین ورکول په داسې حال کې تصویب شول چې پاکستان د بریتانیا د استرازینیکا شرکت او د چین د دولتي شرکت سینوفارم واکسین تطبیق ته هم رضایت ښودلی. دا چې په پاکستان کې په سپوتنیک وی واکسین کله پیلېږي کومه مشخصه نیټه نه ده اعلان شوې. پاکستان چې د نړۍ په کچه د نفوسو د شمیر له مخې 5م ځای لري، په کورونا ویروس پکې څه باندې 12,000 کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په جګړه ځپلې سوریا کې تر نیمایي زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یونیسف پرون یک شنبه وویل یو پر درېیمه برخه ښوونځي یا ویجاړ شوي یا هم د جنګیالیو لخوا د جنګي اهدافو لپاره کارول کیږي. یونیسف وایي په سوریا کې چې له نږدې لسو کلونو راهیسې جګړه روانه ده، 2,400,000 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله له 2011 کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 3,080,000 ډیر کسان وژل شوي او لکونه نور بې ځایه شوي دي. او ورستای خبر هم دا چې د روسیې یو پولیس افسر ورسته له هغې له داندې وشړل شو چې د کرملین د توقیف شوي منتقد الکسی ناوالنی په پلوي په ټولنیزو شبکو کې لاند ویډیویي پیغام خپور کړی و. د روسلان اګیبالف په نوم دغه پولیس ناوالنی او نور نیول شوي کسان سیاسي بندیان بللي وو. اګیبالف د مسکو د جنوب لویدیځ په 460 کیلومترۍ کې په دنده بوختو چې په یوټیوب کې د ویډیو تر خپرېدو څه کم یو ساعت وروسته له داندې وشړل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ په روسیه کې په ملي سطحه د ناوالنی په پلوي مظاهرې روانې وې. ناوالنی چې په جرمني کې درملنه کېده تېره اونۍ له ستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته توقیف شو. ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو سخت نیوکې کړي او ویلي دي دغه ډله د سولې مشورې له پردیو اخلي.
د مذاکرې نه وروسته چې زموږ ټیم راغلل او د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته دوی لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
دوبی کې شل افغان زندانیان له بنده آزاد شوي.
د دوبی جنرال کونسلګری په دې وتوانېدله چې هغه یوویشت نفر بندیان چې په رسول خیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې.
څه باندې 3 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. پوهنې وزارت وایي لاسترزنې نه دي ورته ناست.
هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
اروپای ټولنه نن د روسیې پر وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او 2 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوال طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب وایي حکومت د سولې مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړې خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلي. که څه هم د جنورۍ له 6مې د دولت او طالبانو مرکچیان دوحه کې دویم ځلي خبرو ته سره ناست دي خو تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه پکې نه تر سترګو کیږي. طالبانو بیا له دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې دولت تورن کړی چې د دوی په ټکو د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. نور د سالم احمد صالح په راپور کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پورې کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 5500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل. خو د ښاغلي محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې بلکې د سولې له مذاکرو سره سره یې د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په ښارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی یې په نښه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرې نه وروسته چې زمونږ ټیم راغلل او د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د ښاغلي محب اشاره تر 3 میاشتنیو مذاکرو وروسته هغې 20 ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلا مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغني برادر یې مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. لکه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي، ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوې دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته شوې، چې په نتیجه کې د فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نښه شوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپاڼې سره په خپل تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي نو ورباندې ومني.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبینلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
مخاګله ازادي رادیو نه اوري د متحده عربی اماراتو د راس الخیمه له زندانه یو وشت افغانان آزاد او کابل ته ورسیدل. دا خبره په دوبی کې د افغانستان جنرال قونسلګری پرون ازادي رادیو ته وکړه. په متحده عربی اماراتو کې شاوخوا یو لک او یا زره افغانان ژوند کوي چې له دې ډلې لزګونه کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر په زندانونو کې دي. نور د سفی الله ستانګزی پر راپور کې
یو شمیر افغانان چې د بند مودې پای ته رسیدلې وی له دوبی افغانستان ته ولېګل شول. دا خبره په دوبی کې د افغانستان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزی ازادي رادیو ته وکړه.
خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوبی جنرال کونسلګری په دې وتوانېدل چې هغه یو شنفر بنجان چې پر اصل خیمه کې و دغه اغوزونه ته مراحل کې او د پولیسو د قضا او د سی ای ډی او د میګریشن سره تعقیب کې ترڅو دغه محبس چې پروسوي و دغه کاغذونه خلاص کې او وطن ته بیرته واستي.
متحده عرب امارات د افغانستان د شاوخوا یو لک او یا زر اوسیدونکو کوربه ده. لدی ډلې ځینې کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر بندیان شوي هم دي. د افغانستان جنرال کونسل وایي افغان ډیپلوماټان په مکرر ډول د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په اړیکه کې دي څو د افغان بندیانو قضیې په ښه توګه مخته ولاړ شي. مسعود احمد عزیزی ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې وویل په تیر نږدې یو کال کې څه باندې 200 نور افغانان هم د متحده عرب اماراتو له بیلابیلو زندانونو خلاص او افغانستان ته استول شوي دي.
په تیر اتو میاشتو کې د 210 نفر نه زیات خلک د محبوسونو څخه او د داسې نور چې اکثره بند باندې محکوم شوي وو او بیا د کنسولګری په تعقیب باندې کارونه خلاص شوي دي او وطن ته استول شوي دي. نو دا لړۍ به دوام لري او زموږ د محبوسونو څخه لیدک ته ما بسونو وضعیت پښتنه کول د غوډ دوسیو حق خو د دې دوسیو د تاکید لپاره مشخص ټیم تعین کړی دی چې دوامدار ځي او دلته ما بسونو ګوري او د افغاني بنديانو وضعیت ګوري او دوسیه تعقیبوي.
د متحده عرب اماراتو له نږدې 10 میلیونه نفوسو چې پکې په عربانو سربېره ګڼ برخه بهرنیان جوړوي شاوخوا 10 زره تنه بندیان هم دي. په دې ډله کې د افغانستان یو شمېر اتباع هم شامل دي چې په زندانونو کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر کسان په تیرو څو میاشتو کې له زندانونو خوشې شوي دي.
وسم راځو د پوهنې اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان پوهنې وزارت له زده کړو څخه د 3 میلیونه او 10000 ماشومان به برخیتوب اندیښمن کړي. دوی د اندیښنه داسې محل کوي چې پروند جنوري 24مه د خوونې او روزنې نړیواله ورځ وه. له دې سره ویل کیږي چې افغانستان د پوهنې له اړخه تیر کال ښه کال نه درلود. نور په دې راپور کې
د خوونې او روزنې د نړیوالې ورځې در رسیدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختم کړي. په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه ماشومان د بیلابیلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. ښاغلي ګوتریش ویلي چې په روان 2021 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ام د کرونا وایرس له خپراوي وړاندې 250 میلیونه ماشومان او نوي ځوانان له ښوونځیو بهر سوي وو چې ډېری یې نجونې وې. اولنیم زیات ماشومان چې له 10 کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ود هیوادونو کې یوازې د یو ساده ماتن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
خو په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې همدا اوس 3 میلیونه او 70,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا هیواد د 110 کلونو په تیریدو چې لومړنی پرمختللی ښوونځی هغه مهال جوړ کړی او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنی جوړ شوی پرمختللی ښوونځی د حبیبه په نوم چې په 1202 لمریز کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس د افغانستان د ښوونځیو شمیر 18,000 ته رسیږي چې 8 میلیونه افغان ماشومان پکې زده کړې کوي چې په سلو کې 45 نجونې دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایستره ستونزه وي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او جنګ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلي او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې ځینې باور لري چې د ښوونکو د شمیر کموالی او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نورې ننګونې دي. د افغانستان د ښوونکو د ټولنې منشي عبدالواسی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ د افغانستان اوسنۍ پوهنه ته ځیر شو نو ډېر مشکلات به ووینو، بل خصوص د لیک او لوست په برخه کې، د زده کوونکو د درسي کتابونو د نشتوالي په برخه کې، د مسلکي ښوونکو په برخه کې، د یو معیاري ساختمان په برخه کې.
لدی ټولو ستونزو سره سره په افغانستان کې د هغه ماشومان شمیر هم کم نه دی چې د بیوزلۍ لامل ترې زده کړې پاتې دي. 12 کلن نبی چې شپږ کسیزه کورنۍ ورترغاړه ده د کابل ښار په یوه څنډه کې جوش کړې هګۍ خرڅوي. خو لدی ټولو سره سره د افغانستان په تاریخ کې د ښوونې او روزنې له اړخه د نن سبا خدمتونه او پوښښ بے ساری دی. دولتی چارواکی دا لویا لاستراوڑا نگنی. پا کابل کی دا امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن دا دغو لاستراوڑنو پا خوندی توب او خونی او روزنی تا دا ماشومانو پا لاسرسی تینگار کوی.
آزادی راڈیو دا بشری حقونو دا ساتنی پلوی کوی.
اوس هم د هنر له ډګره د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډله به د سویس په داووس کې د اقتصاد په نړیوالې مجمع کې هنري پروګرام وړاندې کړي. د اقتصاد نړیواله مجمع 150مه غونډه د کورونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان ډله د افغانستان د موسیقي ډله به په مجازي توګه پکې برخه واخلي. نور حالې په دې راپور کې.
وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کنسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډلې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کنسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په مخه ورته اړتیا لري. دا کنسرت په د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021 کلنۍ جلسې د پرانیستې په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو 10 کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور توګه نه بلکې په مجازي ډول ګډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ ډله به د وو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
از افغانستان نمائندګي میکنه.
خغلی سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدې خو 10 کاله کېږي چې دوی نړیوال والو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیره نړیوالو ته وړاندې کوي. خو د په خبره ورستی یو کال کې د کرونا وایروس لامل دوی په سو نړیوالو کنسرتونو کې ګډون و نه شوای کړای.
اما انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
خو د موسیقي ملي انسټیټیوټ توانې د لید کرونا په شرایطو کې په ستونزمنو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر څوارلسم ټولګي پورې ټول زده کوونکي روزنیزو پروګرامونو ته آنلاین لاسرسی لري.
دا کنسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه به نندارې ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې 40% یې انجینري. زهرا هغه خزینه ارکستر ډله ده چې وروستیو څو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون له امله په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړې کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهري ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سږ کال د کرونا وایروس له امله په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیواله مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو له ډلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
اوس هم نړیوال مسایل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپل غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نورو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالان وایي چې پرون یک شنبه په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان ونیول شول. دا موضوعات لږ وروسته راځي، خو اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصري لري نوریاس نوري ته به غوږ شو.
یوریش ریویو خبرونه د افغانستان په خاوره کې د سیسه آیا سینوپاک په کابل کې سره همکاري کوي تر سرلیک لاندې په یو تحلیلي مطلب کې لیکي. د افغانستان په خاوره کې له پاکستان سره د مخ په زیاتېدونکو همکاري لپاره د پیکینګ لیوالتیا په دغه نیمه وچه کې کړکیچ لا زیاتوي او هغو اندېښنو ته لا ډېر پام اړوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د هیوادونو د پولو ترمنځ د تروریزم پر سر څرخي. یورو اشاری ویل کی د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د چینایي جاسوسانو د یوې لسکسیزې ډلې چې ویل کیږي د 2000 کال په دسمبر کې له حقانی شبکې سره تماس ټینګ کړی و موضوع افشا کړه. دغه ډله چې ویل کیږي د چین د کورنی امنیت د وزارت پورې تړلې د چین د جاسوسۍ له ادارې سره اړیکې درلودل. د چین د حکومت د مداخلې په نتیجه کې د افغانستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې له خاورې وایستله. خبرونه وړاندې لیکي که څه هم په دې اړه چې دغه ډله په افغانستان کې د جاسوسۍ پر څه ډول فعالیتونو بوخته وه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر هندي رسنیو ویلي چې دغه ډلې له دواړو د حقاني شبکې او طالبانو له غړو سره اړیکې ټینګ کړي وو. چین دا خبره چې ګواکې دغه چینایان د افغانستان د جاسوسۍ په تور ایستل شوي وي رد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د افغانستان ولسي جرګې ته تایید کړي چې د یوې چینایي جاسوسۍ شبکې غړي نیولي وو. یورو اشاری ویو خبرونه وړاندې لیکي چین په افغانستان کې ستراتیژیک ګټې لري او د هدف ته رسیدو لپاره هڅې کړي چې له دې هېواد سره خپل ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کله یې خوا پیکینګ هڅه کوي چې په بډایه طبي زیرمو لرونکو افغانستان کې خپل ریښې وزغلوي، د سیمې امنیت هم ورته ډیر مهم دی. دې ته په پام چې افغانستان د شینجن نیمه ولسواکه سیمه د جغرافیې په محدوده کې پروت دی، پیکینګ سره له دې چې رسمي د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی خپل امنیتي ګټې ډېرې په دې کې ویني چې له طالبانو سره له نږدې اړیکې ولري. امریکایي سټارس ان سټرایپس ورځپاڼه لیکي روانه اونۍ امریکایي پوځیانو ته په افغانستان کې د کورونا وایروس ضد واکسین لړۍ پیل شوه. د ورځپاڼې په لیکنه په دې هېواد کې ډېره امریکایي سرتېرو ته چې اوس شمیر شاوخوا 2500 ته رسیږي د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا واکسین ورکول کیږي. د امریکا پوځ په یو خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې دغه واکسین به په دې هېواد کې نورو ملکي پرسونل او قراردادیانو ته چې شمیر یې له 3000 زیات دی هم ورکړل شي. د سټارس ان سټرایپس په لیکنه پاوز په خبر پاڼه کې ویلي چې د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین هغو کسانو ته ورکړل شو چې په دندو کې ډیر پر کورونا وایروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي، او هم هغوی ته چې شرایط داسې دي چې پر کورونا وایروس د اخته کېدو په صورت کې له ستر خطر سره مخامخ کېدای شي. سټارس ان سټرایپس وړاندې لیکي امریکایي چارواکي په دې اړه چې په افغانستان کې څومره سرتیري په کورونا وایروس اخته شوي خبرې نه کوي، او پنټاګون هم په سیمه ییزه کچه د کورونا د مثبتو پیښو اعلانول درولي، خو په ټوله کې د پاوز د پرسونل 13 غړي د کورونا له امله مړه شوي او له 130 زیات هم پرې اخته شوي دي. پر دې سربیره 450 قراردادیان او د امریکا د دفاع وزارت 145 ملکي کارکوونکي د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. سټارس ان سټرایپس وړاندې لیکي د تیر کال په دوبی کې امریکایي ځواکونو خپل افغان ملګرو ته مخامخ د سلا او مشورې ورکولو بهیر وروسته تر دې ودراوه چې جلال آباد ښار ته نږدې پوځي اډه کې د شاوخوا 300 اوګندایانو چې د ساتونکو دنده مخته وړي د کورونا مثبت پیښې ثبت شوې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپل غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالانو پرون یکشنبه وویل په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان نیول شوي. نور د سالم احمد صالح پر راپور کې
په روسیه کې مدني فعالانو پرون وویل تر 3500 زیات کسان هغه وخت نیول شوي چې خلک د روسیې د زیاتو برخو لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. دوی د کرملین د توقیف سوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په پرونیو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې پولیس مظاهرچیان په لرګیو ډبوي. خبری اژانسونه وایي پرون یکشنبه د روسیې په سلو ښارونو کې له ختیځ ښار خبروفسک څخه نیولې د بالتیک سمندرګي تر کا لیلینګراد ښار پورې په زرګونو کسان په مظاهره راووتل. ځینې دغه مظاهرې د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوې دي. د مظاهرچیانو په وړاندې د پولیسو پر ځپونکو اقداماتو انتقادونه هم سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د مظاهرو ملاتړ څرګند کړی او پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه. ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا هم د روسیې پر سختو ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ او له اروپایي ټولنې د مسکو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن دوشنبه په خپل غونډه کې د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د کرملین د توقیف سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډلې ویلي چې دغه مظاهرې به دوام کوي. د اپوزیسیون د ارقامو له مخې یوازې په مسکو کې تر 40,000 ډیرو کسانو په مظاهره کې برخه واخیسته، خو پولیس وایي په دغه غیر مجاز لاریون کې د برخه اولو شمیر کم و. تر دې مخکې کرملین د امریکا پر متحده ایالاتونو تور ولګوه چې د روسیې په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. دا تور وروسته له هغې ولګول سو چې په واشنګټن ډي سي کې امریکایي چارواکو پر مظاهرچیانو د پولیسو پر تشدد انتقاد وکړ. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف په خپله پرونی مرکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په څیر تور ولګوه چې په روسیه کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د مظاهرو د ځای په اړه د خبرداری د پیغام په خپرولو سره مظاهرچیان هڅولی دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي داسې نښې نه تر سترګو کیږي چې امریکا دی د شنبې ورځې په مظاهرو کې چې په تیرو کلونو کې په روسیه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي کوم نقش لرلی وي. د مظاهرو په درشل کې د امریکا سفارت پر خپل وی پاڼه خپل ورځنۍ خبرداری خپور کړ او امریکایي وګړو ته د ناکراریو د بالقوه خطر په اړه خبرداری ورکړی و. 44 کلن الکسی ناوالنی چې له څه مودې په جرمني کې درملنه روانه وه د جنوري پر 18 مسکو ته لستنېدو سره سم ونیول سو چې تر 10 ورځو پورې په توقیف کې د ساتلو امر سوی دی.
پر اروپای ټولنې سربیره د امریکا د کانګرس ډیموکرات او جمهوریت پالو غړو روسیې ته د بندیزونو خبرداري ورکړی. دا ځکه چې دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر فعالیتونو کړی تنگ شوی. نور حالی د نوریاس نوری پر راپور کې
پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه د کانګرس غړو په یوه لیک کې چې د جمعې په ورځ د جو بایدن ادارې ته استولای کړې. په دغه لیک کې دغه راز د دې غوښتنه هم شوې چې نوې اداره د په بیلاروس کې چې له څو میاشتو راهیسې په کې د الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو په وړاندې اعتراضیه مظاهرې روانې دي. ازادي راډیو د بیلاروس د څانګې د فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره زیات څه ترسره کړي. د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې روانه میاشت اعلان وکړ چې په روسیه کې د آزاد اروپا ازادي راډیو څانګه سلګونو زره ډالر جریمه کوي. د دې راډیو د موسکو څانګه تورنه کړې چې د بهرني اجنټ یا عامل په توګه قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون د نورو محدودیتونو تر څنګ له یو شمېر مشخصو خبري سازمانونو چې له بهر ته ویلېږي غواړي چې هغه مواد چې په روسیه کې تولیدوي د یوه بهرني عامل یا اجنټ لخوا تولید شوي مواد وبولي. دغه قانون همداراز د آزاد اروپا ازادي راډیو خبري اعلان د جنایي محاکمې له خطر سره هم مخامخ کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو چې یو خپلواکه غیر انتفاعي اداره ده او د امریکا کانګرس ته تمویلوي د روسیې دغه قانون نه دی عملي کړی او که سلګونه زره ډالره جریمه شي نو ښایي دې ته اړ شي چې په روسیه کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. د روسیې د تنظیم ادارې ازادي راډیو چې ایډیټوریال خپلواکي د امریکا په قانون کې نغښتې ده په مشخص ډول د نورو بهرنیو خبري رسنیو په ډله کې چې په روسیه کې فعالیت کوي په نښه کړې ده. د بایډن ادارې ته په استولي لیک کې کانګرس غړو ویلي چې که موسکو دغو اقداماتو ته مخه کړي نو موږ چمتو یو چې ستاسو له ادارې سره له موجوده قوانینو څخه په استفادې روسیې ته د سزا ورکولو په اړه غور کولو کې کار وکړو. دغه لیک د استازو جرګې د بهرنۍ کمیټې مخکښو ډیموکرات او جمهوری پال غړو ګریک امکس او مایکل مکاول د دې کمیټې له دریو نورو غړو سره په ګډه لاسلیک کړی دی. بایډن چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ادارې داسې نښې ښودلې چې غواړي له روسیې سره په اړیکو کې یوه نوې تګلاره غوره کړي، داسې تګلاره چې په عین حال کې چې په روسیه کې به د فساد ضد مخکښ منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي، غواړي له دې هېواد سره پر وسلو د کنټرول ستر تړونونه وغځوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو مرکچي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله ماهب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو له خوا برمته شوي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي چې افغان دولت د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مستری نیولی چې د دوی په وینا دولتي موټرونو کې ماینونه ځای پر ځای کول. دغه وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پولیسو دغه مستری د کابل ښار په اتمه حوزه کې نیولی، چیرته چې پرون د شاه شهید په سیمه کې چاودنې یو کس وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا سې شنبه د یو ورځنیو لوبو د پیل شوي لوبلړۍ وروستۍ او درېیمه لوبه کوي. افغان لوبډلې د دغې لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. پاکستان د کورونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته په اضطراري ډول د روسیې لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په جګړه ځپلې سوریه کې تر نیمایي زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یونیسف پرون یک شنبه وویل یو پر درېیمه برخه ښوونځي یا ویجاړ شوي یا هم د جنګیالیو لخوا د جنګي اهدافو لپاره کارول کیږي. او د روسیې یو پولیس افسر وروسته له هغې له دندې وشړل شو چې د کرملین د توقیف شوي منتقد الکسی ناوالنی په پلوي په ټولنیزو شبکو کې لنډ ویډیویي پیغام خپور کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ د انټرنیټ پاڼه هم در سره کتلی شئ، هلته زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه اورېدل کیږي او دغه راز د راپورونو او خبرونو متن هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. اوس هم لجمنې سره سم په دویمه نیمایي کې درته 2:19 پروګرامونه لرو. لومړی هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشه بولو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یک سر نوښت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ورکړي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله اوسئ. نن درته د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د ننګرهار له ولایته متقاعد غلام سید ازادي رادیو ته ویلي چې د وروستیو کلونو تقاوت یې پاتې دی. دی وایي دغه مسالې پسې ډېر وګرځېدم خو نتیجه یې ورنه کړه. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به د متقاعد غلام سید ستونزه د ده له خولې واورئ.
ستونزه مې دغه ده چې په یو زرو کنهاته نوی کال زما د تقاوت پیسې پاتې دي. مسافات ته ځم او راځم، ولایت ته لاړلو ما ولا لري چې منګلا وزارت مالیه هغه نه رکوي، تفصیص نه رکوي.
ته یوازې چې دې ستونزې سره مخ یو کو، ستا په شان نور متقاعدین هم شته چې دغه ستونزې لري.
یو زنه زما په شان ته په سلهاو نفر دي، تر دوه سو کوی راوستي زمونږ حق حقوق دي، دا زمونږ شخصي پیسې دي. بیا هم اوسي دې مسفیات د متقاعدینو مدیریت بې همته خلک دي، بس چې رشوت غواړي زمونږ نه څه غواړي هغه زمونږ تر اوسه نه دی حواله کړي. ستاسو ته پیغام در کوم چې د خدای په خاطر زمونږ په دې برخه کې زمونږ سره همکاري وکړي او مونږ چې دغه شر نه خلاص کړي چې د وزارت مالیه کې پاتې کې په دې مصیبت کې پاتې کې موږ حق حقوق را کړو.
تا چیرې کار کاوه او څو کاله کیږي چې تقاعد شوی؟
زه تقریبا یو نویم کال کې تقاعد شوم. بایومیټریک تذکرې سږ کال معاش مې اخیستې ده، پر ځغلان معاش مې پاتې ده.
یوازې د پروسه کال معاش دې پاتې ده؟
بله بله، پر ځغلان معاش زما پاتې ده.
د یو کال د څومره حقوق کیږي؟
تقریبا دلته وګوره ونه وینځره کیږي د دې جملې څخه مالا، یعنی او اتات هزار روپۍ راکړي نورې پاتې دي. ما ونه وینځره شپږ سوه اته روپۍ.
خسته په خبره ډېرو دفترونو ته د مراجعه کړې، دوی څه وایي چې دا ستونزه په څه کې ده؟ قلمی ستونزه خو د دفتر د مامورینو نیمګړتیا ده. تا ورته نه دی ویل چې دا ستونزه به نو کله حل کیږي؟ تاسو خو ډیر کسان یې، آخر یو څه خو به یې درته ویلي کنه؟
نن موږ هغه امیر کړی دی، لیست وزارت مالیې له سبا امیر کړی دی، نن امیر کړی، سبا امیر کړی.
د تیرو کلونو حقوق دې په منظمه توګه اخیستي؟ د دې لپاره چې دغه ستونزه په قانوني توګه او ډېر ژر حل شي، موږ دا مسله له کوم مقام سره شریکه کړو؟
مشکل ولې نه حلوي؟ کله به مې تریک بیرته باندې کوله، تذکرې مو اخیستې، بله وکړله. دغه مسله دلته دا اداره کې فساد دی، فساد دی، بس موږ ته دوه څوک موره اوسو.
تو یې په دې اداره کې فساد دی؟ ستا نه چا د رشوت تمه کړې او څه ثبوت لري؟
یعنی ویلی نه چې ما نه ډارېږي، نور نه ویلي وو.
ستا په نظر څو کسان به یاست؟
تقریبا یو اتیا نوي نفاره، سلو پورې دوه سوو پورې به رسېږو.
د دغه مامورینو اخیری خبره څه ده؟ تمه در کوي او ګوایي چې بیخي نه کیږي؟ د ننګرهار د مستوفي شمیره در سره ده چې موږ ورسره دغه ستونزه شریکه کړو. صفر شپږ دا څنګه نمره ده؟
صفر شپږ ده یو عمومي نمبر دی، جدي تل ده، د هغه ده، د هغه ټلیفون دی، و ده، د هغه هغه ده، د نمره دار صفر شپږ بیا دوه بیا څلور ورې صفر بیا اته نه.
ستا له خبرو معلومه شوه چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د بودیجې ستونزه لري، او موږ ډېره هڅه وکړه چې دا موضوع د تقاعد له ریاست سره شریکه کړو، خو لاسرسی مو ورته ونه موند. اوس مو دا موضوع د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویان ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه. جناب فضلي، د غلام سید په نامه د یو متقاعد ستونزه به مو اورېدلې وي، د دې ستونزې هلته څه پلان او تدابیر شته؟
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ټولو هغو ته چې د تېر کال حقوق یې پاتې او نه دي پرداخت شوي، خبر ورکوي چې خپل ټول اسنادونه د اسنادونو د څېړنې کمیسیون چې ټولو ولایتونو کې دا کمیسیون کار کوي هغه ته وسپاري چې هغوی چیک او بررسي کړي، له هغې وروسته دې الکترونیکي تذکره واخلي. په څوارلسم کال کې به دوی د تیرو کلونو پاتې حقوق او امتیازات او د څوارلسم کال حقوق او امتیازات په یو ځای دوی ته ورکړل شي.
تاسې اطمینان ورکوئ چې دا ستونزه به حل شي؟
هر هغه چې اسنادونه یې څېړنو د کمیسیون له لارې تایید شي او الکترونیکي تذکره واخلي، د تیرو کلونو ټولې پیسې به دوی ته ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د ننګرهار له ولایته د غلام سید په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد حقوق پاتې دي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل چې پر دغه مسالې جدي کار روان دی او په لږه موده کې به حل شي. ښاغلو اوریدونکو، یوی موضوع تستاس پام را اړوم او هغه دا چې که په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کومه ستونزه ولرئ، هڅه وکړئ چې د قانون په رڼا کې په خپله حل کړئ، ځکه دا ستاسې حق دی. خو که چیرې بیا هم حل نشوه، آزادي راډیو ته ټیلیفون وکړئ چې ستونزه مو له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړئ، خو په دې شرط چې تاسې هم هلې ځلې کړي وي او کار مو نه وي اجرا شوی. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. مختدیو کې چې جوړ روغ او خوشاله وسی، په دې هیله د نن ورځې خبرونه پیلوم. بیا هم د معمول سره سم د یو شمېر دوستانو پیغامونه لرو چې دوی په خپل سیمو کې ځینې ورکستان موندلی دي او د هغوی نشانې راتوي. په دې پسې به ستاسو نور هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ.
السلام علیکم، زمانو مجاز حکمت د کابل ولایت اوسیدونکی یم. ما یو تن پیدا کړی دی، نوم یې اسرار دی، د پلار نوم یې ملنګ سید دی او د نیکه نوم یې محمد علی دی. د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. کار مسلمان ورور، ما هغه شاوري خپل ملګری غواړي، نو په دغه شمېره دی ما سره اړیکه ونیسي. صفر 1 8 4 2 2 6. یو ځل بیا تکراروم، 0 8 8 4 2 2 6. دغه شمېره مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل کس دې ځان سره بوزي. وسلام.
سلام علیکم، زه ګل محمد د بادغیس ولایت سنگاتیش کې ولسوالۍ یم او په قوم علیزه یم. موږ چې د کندهار د سخیر د باغران سخیر راغلي یو، علیزه خامخا شل کور یو او خپل کوماند راک نه لرو. او د نیکانو محمد رفیق دی، د پلار نوم محمد عثمان دی. دغه زما ژغ په دغه ازادۍ راډیو کې نشر کړي. د ټلیفون شماره ده 0 9 9 42 12 53. وسلام.
سلامونه مې کېلې د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه فرید ملک یم، کابل د ښار د تاسو په پیغام پریږدم. زمونږ د توکاست د نبی الله په نام د پلان مې د اولاد ده صدمن دي جره لنډه غونډه ده زار تاسو کیږي دی واشه د خوش دي. ما تلیفون شمېره د دې شمېره ما سره اړیکه ونیسي. نفر په لاس درسي 0 8 0 5 9 9 5 5. شمېره زر زیات کړم 0 8 5 9 5 5. د خدای په امان.
سلامونه احترامات ازادي راډیو کارکونکو او د څنګه چې ناشې ټول مینهوالو ته ځانګړي سلام کوم. د ورکوښو ځانو په دس کې ناز محمد نومېږي، د پلار نوم ولي خان شي او د خپل د مساکله اوسېدونکی دی. د دې د هلمند د لوبغاړو په سیمه کې د دې مسره شتون لري. لوکېشن اخته یا د کورنۍ غړي زما شغه اوري یا نور کورنۍ دوستان ما شغه اوري، نو د مهربانۍ او عاطفې د مخه چې زموږ سره پر دغو دوو شمېرو اړیکه ونیسي او دی دې بوزي، ځکه چې عصابي تنازل یې هم سره څه سره خراب دي. زموږ د اړیکو شمېرې دي 0 0 0 5 2 3 2 9 4. او بله شمېره ده 0 0 0 9 3 8 او 3. د زاجر راډیو سره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. او سره په احترام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو ټول کور کول ته سلامونه.
زمو یو ملګری دی چې د جلال آباد اوسیدونکی دی، او یو خوښه الایوري کهار مسلمان ورور ته پته وي او چېرته معلوم وي، موږ ته د په دغه شمېره زنګ وي 0999 8 1 6.
السلام علیکم استاذ وخیر از ازادی راډیو کارتون کو ریډم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شیر محمد بن ولایت څخه د کډو رسالې پرسر پایډی کیم. زما یو ورور دی، یو کال کیږي چې ورته دی د محمد اغا په نامه دی. کچیر دې زما رخ فلوري یا یو بل څه معلومات دي ماته کې پتہ شماره باندې رنگ وو هي، او دا زما نمبر دی 02 02 15 15 15. بیا یو پلاله شماره درته وایم 02 02 15 15 15. او بل شماره درته وایم چې هغه د واتس اپ 01 15 15 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام یو نفر دی د ارغستان ولسوالۍ دی د خدای داد په نامه دی، د ارفان قاضی دی. دغه ورک دی هر چا که پیدا کړی دی پر دغه لاندې شمېره دی اړیکه راسره ونیسي 0 اویا 2 5 4 4. شمېره یو ځل دی 0 اویا 2 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زم پکار دی، نن پکار دواک دی بشمن ولایت څخه. زما ماما چې تقریبا 2 کلونه کېش نه درکه سوی دی، نو تر اوسه پرې کورنۍ ته موږ په اړه معلومات نشته. نو مخکې مې په هم پرې شوی و یو بل ادارې ځنه کار مسلمان ورته په اړه معلومات یې ماته معلومات راکړي چې د دا د یو ورور نوم لازري نه خوندې، د بل ورور نوم یې لاسنګ نه خوندې، د بل ورور نوم یې لالدري نه خوندې، او د بل ورور نوم یې ګل احمد دی، او د خپل نوم چې دی هغه لال محمد دی. که هر څوک د لال محمد په نام تاسو ته معلومات ولري او یا ورته معلوم یا یادې خپل اسم اواز اوري، نو زموږ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه چینګ کړئ. د ټلیفون شمېره ده 0 03 01 10 نه اته ټلیفون شمېره د لیدا 0 03 04 01 10 شله د چاته راځي په مشه پیغام.
السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل ولایت شمکیل سوالی څخه خبره کوم. خاص شمکیل کلی څخه زما یو ورور د عبدالمجید په نامه باندې نادره کده که هر چا ته معلومات وي ما ته دې پر دې شماره باندې معلومات راکړي 0 اویا 8 2 2 5. شمارې کرا 0 اویا 8 2 2 5.
السلام علیکم. زه محمد الله د لوګر ولایت څخه جاګر اړیو ته دا پیغام دیږم. زما یو کوچنی ورور جاوید کیا هغه په 1999 کال په هود ثور میاشت کې ورک شوی ده، اوس پورې لا درکه ده. که هر چا دغه زما کوچنی ورور لیدلی وي نو ژر تر ژره په دغه شماره کې اړیکه ونیسئ. 0 اویا 2 7 0. چنار یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 2 7 0. کار چې زما دغه کوچنی ورور ولیده یو نیم لکه افغانۍ د خاطر 2 لکه پورې جایزه ورکولی شو.
بله السلام علیکم. زه ګورم د هلمند ولایت دی د کوپک په سیمه څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی چې 4 کاله کېږي د محمد ګل په نامه دی، حاجي شهزاده کانزري دی. نو کار وروسته په دې سره معلومات چې نو ماتې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 03 03 01 2. ټلیفون شمېره ده یوازې بیا 0 03 03 01 2.
زه
د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ناری خیر د کلي څخه. زما یو ورور ورک یو کال کېږي چې ورک دی. که ما ته چا په دغه شمېره زنګ بولي یا راپیدا کړي زه له کندهار یم نام ورکوم. یا د خپل دغه خبرې واورېدلې په دا شمېره زنګ هر چا راولي له کندهار یې نام ورکوم.
السلام علیکم زه جولا سنم زیله هلمند ولایت څخه طرف اړیکه یم. موږ یو ورک دی چې دین په نامه دی اولس کالو دی د اولس اتلس شپې کېږي چې د هلمند ولایت په لشکرګاه په سیمه کښې ورک شوی دی. نو هلته زما ورور ته په اړه معلومات لري نو موږ ته په دغه شمېره اړیکه وي پر اوه صفر شپږ اته صفر څلور پنځه څلور اووه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم وروڼو تاسو ته هم غواړم د ورک یو خبر ته. یو هلک چې نوم یې سردار محمد دی او د پلار نوم یې فایده دکار دی. د تېرو پنځو میاشتو راهیسې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د ګذستان له سیمې څخه یې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور که یې په اړه معلومات ولري او یا دی زما غږ اوري نو د مهربانۍ د مخې دې په لارې ټلیفوني شمېرو ته وخت ونیسي. صفر اویا څلور سوه پنځه ویشت دو اویا درې اویا بله شمېره ده صفر اویا درې سوه دو څلوېښت اته اتیا. شمېره یو ځل بیا تکراروم په یوه یوه تورې صفر اووه صفر څلور دوه پنځه اووه دوه اووه درې. مننه سلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه عبدالقیم حاجي فرید د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه ستاسو په لاین کښې یم. ورور زما یو ورور دی په نامه د وکیل احمد. تقریبا اتلس کاله یې عمر دی او یا شپاړس کاله یا اوولس کاله یې عمر دی په دغه مابین کښې دی او دا ډېر میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري کولای شي چې زما د ټېلفون په شمېره ما ته زنګ را ووهي. ورور څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري او سترګې یې شنې دي ټیکې شنې دي سترګې یې دغه غټه نشانې ده. ورور د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه. زه خپله ټېلفون شمېره وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټېلفون شمېره بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شبیر احمد د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د سپینخوا د کلي څخه. زما یو د ماما زوی دی چې ګلاب شاه نوم یې دی. اصلي نوم یې په تذکره کښې عاقل شاه دی. دا درې کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی چې هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په لاندې شمېره کښې زموږ سره په تماس کښې دي. صفر اویا نهه شپېته څلور سوه نهه اتیا څلوېښت. یو ځل بیا شمېره وایم صفر اویا نهه شپېته څلور سوه نهه اتیا څلوېښت. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري په دغه شمېره کښې زموږ سره ته په تماس کښې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه محمد عمر د هلمند ولایت څخه عمدہ پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې زما یو ورور دی دا اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. یو مې د عمه زوی دی. که هر مسلمان ورور درک معلومات ورته وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اووه صفر درې پنځه پنځوس اووه اتیا څلوېښت. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالملک د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې زما یو د عمه زوی د نعمت الله په نامه تقریبا دا اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته چې په دې اړه معلومات یې ما دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر یو یو اووه سوه اته اتیا اووه سوه یو.
سلامونه تاسو له ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. ټېلېفون برکت شه ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه. زما د خاله زوی دی صفي الله په نامه د ډاکتر هنر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. تقریبا دا درې کاله کېږي چې نادرکه دی. که هر مؤمن مسلمان ورور د ده په اړه باندې معلومات لري یا کوم څوک د ده په اړه خبر وي چې دلته دی نو پر دغه شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي. خپل شمېرې به ترلاسه کړي. د ټېلېفون شمېرې درته وایم صفر اووه صفر شپږ دوه واره اووه څلور دوه دوه واره یو. سلام شمېره ده صفر اووه څلور نه دوه واره یو نه څلور اووه نه. د بیسنګ سره یو ځل بیا درته وایم صفر اووه سوه شپږ اووه سوه څلور اویا لاسو یو ولس ډیر مننه خدای دې چې ما پیغام نشر چې خدای ته مان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادل د هلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبر کوم. دلته یو رقم لرو چې د ورور نومې شراف الدین دی، د بل ورور نومې علاءالدین دی، د بل ورور نومې ماهیدین دی، د پلار نومې متولی دی. اصل کې د هلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ هم د هلمن ولایت د واشیر ولسوالۍ د بزک د کاریز اوسیدونکي دي. تقریبا 15 کال کېږي چې نادره کړی. لکه هر مسلمان نور په تاړه معلومات دي، د مهربانۍ د مخې ما ته فلان دي شمیرې زنګ وي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خپل صادق اکمل د من ولایت واشیر ولسوالۍ وسیدن کیما. زما ورور چې عبدالعلیم نومي تقریبا شپږ نیمه میاشتې کېږي چې نادره کړی. نو هر ورور که په دا اړه معلومات لري نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 2 5 2 5 دا زموږ شمېره ده، او یا دې لښکرګاه ښار ته راولي. هېده ښه وخت خیر په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جما یو تر دا د موبایل فونم دا څو کال کېږي چې نه برکه ده. نو که هر څه معلومات وي په دغه شمېره سره دې کولی شي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم و رحمت الله. ز شکر الله د لوګر ولایت څخه تاسو سره په تماس کې ما د ما یو تر دا تقریبا د سلور کال کېږي څنګه درکه شوی ده لیکوره تللی نو که هر چاته معلومات وي دغه شمېرې دې موږ سره اړیکه ونیسي 0 شپږ شپېته 1 9 9 او 8 3 السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیتی غزی ولایت کلان سوالی تو تیز وای ما دغه شا ولای ورکت تک چا پنا ما وی کی پیتا کو تم ورکو چی یبل کو پوی ورکو دای ګون میا زو جمع کی سکور نا تر کا سوی ته کر چا پیتا کو دې شمیره دې مخ ته زنګ وای شا ولای نیمیږي تو تیز زوی ته چې ما ګول مسایده دغه شماره چې په واسه جواب یې اته څلور شپږ شپېته یو نیوي.
السلام علیکم. عبدالحنان مومین یم له کندهار ښار څخه. زما یو دوست ورته د نجیب الله په نوم باندې داتو کال دی نو کدی خپل د اعلان اوري یا د دوستانو اوري زما سره چې په همدغه شمېره اړیکه ونیسي 0 0 0 3 5
مننه کوم ګران ورور په دې هیله چې ستاسو او د نورو دوستانو ټول ورک عزیزان په خیر سره بیرته پیدا سي او کور ته راسي تحصیل له غوی سره یوځای سي. نو د دې خبرونې وخت هم دومره وو. په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. کور ودان او تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادوما
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
معنا یې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ